د مازدیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار په غزنی ولایت کې و او هلته چارواکو ته د دې ښار د بیا رغونې په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو ایستل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. قدر من اوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پیل کې تاسو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړي شکیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړي کیږي. ولسمشر غنی نن غزنی خار ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله سخت ځپل شوی دی سفر وکړ. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر په غزنی کې په یوې امنیتي غونډه کې هم برخه واخیسته. اشرف غنی ویلي دي چې ملي امنیت د غزنی د جګړې د سیسو چیړي او نیمګړتیاوې د پډاګه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی درستیس جنرال محمد شریف یفتلی ویلي دي چې د غزنی خار په څنډو کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري او د خار د امنیت لپاره نور کمربندونه هم جوړیږي. لویدیزو اژانسونو ویلي دي چې له غزنی خار څخه د ولسمشر غنی د کتنې پر مهال پر خار درې راکټونه ولګېدل چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی خار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمیر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی خار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي خو په خبره په دې پلان کې ناکام شول. دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی خار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان خی د افغانستان د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان ځواکونو دفاعي کرښې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل واک کې وساتي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی.
تیر ماښام تقریبا د وو بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د طالبانو د دیرش کسیزې ډلې یو مهم قومندان نیاز ولی مشهور په ابوبکر سره له خپل 15 تنه غړو تر هوایي بریټ لاندې راغی چې لامل یې دوی ووژل شو.
خاغلی شاپور ویل د طالبانو د قومندان د لوګر په ناامنیو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي چې د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلي چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په ډیر کم وخت کې وکول شول چې د اوږدې مودې خپل منځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1999 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیون د افغانستان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان پکې مړه شول. او د امریکا متحده ایالاتو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله وتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته په یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني نن غزنی ښار ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ولیدل او عمومي وضعیت یې وارزو. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه مو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د یو تحقیقاتي مرکز له مشر سره خبرې کړي.
دا د هر اړخه څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. په دې اړه مو هم د یو کارپو نظر اخیستی.
لا تخنیکی ارخه موږ ول د سپدی کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو لامل کمیسیون ارڅه و د ځین افراد ور داخل کې او ځین افراد ترینه حذف دي.
نور موضوعات هم لرو. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولې.
دا عملیات دا اوس هم شروع دي. ممکن په لسګونو نور هم وژل شوي چې د غوره پورونو به تر ماښام پورې تثبیت شي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. سموګرګله ازادي رادیو اوري. ولسمشر اشرف غني نن سهار غزنی ولایت ته ولاړ او هلته له دولتي چارواکو او قومي مشرانو او استاد سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غني په غزنی کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې سمدستي د غزنی ښار د دولتي ودانیو او نورو تاسیساتو د بیارغونې لپاره 40 میلیون ډالر ځنګړي کیږي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی غني د ولایت په اداري غونډه کې د ښار د عمومي وضعیت په اړه د ولی وحید الله کلیمزی څرګندونې هم واورېدې. ښاغلی کلیمزی وویل چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او مخابراتو سیستم منفعل شوی، خو ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر د کرنې، روغتیا، انرژي، اوبو او مخابراتو وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د څښاک د اوبو د رسولو، روغتیایي مرستو، برېښنا او مخابراتو په برخه کې عاجله مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غني په یو خبري غونډه کې هم خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د خبري غونډې ته د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر هم ورغلی وو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو او علماي کرامو سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل ک څه هم زدلته د ویرا او د تاسو سره د غم راځي په مخ راغلیم، خو بیا هم له تاسو سره واده کوم چې تر اختر پورې به د شار پر خلکو وزرټن غنم وبېشل سي ترڅو خلک د غلې دانې لکه مش څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه د غزنی په ورستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره به خاص مرسته کیږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي زه حاضر یم چې ورسره وای کړم.
هر شهید غزنی خاص از طرف دولت
دا چې د ولسی جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي. نو ولس مشر محمد اشرف غنی وویل دا دغه پیښې څېړنه به کیږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو دا هیواد د وخت ولسمشر حمید کرزی دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ. ولې چارې تر اوسه په ټپه ولاړې دي او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غنی له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې دا یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاتره ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې او اکمالات یې د هوا له لارې کیږي، خو نوموړې ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په خاطر ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو، خو تر اوسه پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیایي اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او پر مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره غږ کړی. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم اوس افغان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلی خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیایي خدمات ورسوي. خغل اعظمی په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشری ناورین بولی.
دا د هر اړخ څخه یو ډیره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوی وای. یو خصوصي خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغوی ته پر وخت باندې روغتیایي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درې مړه دي چې کوم مړي یا دا وند دولت اسکات فیدان کیری اړیت پر وخت باندې رسیدګي وکولای شي.
خغل اعظمی وای افغان حکومت باید داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري سو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي. د په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او په مرسته کوونکو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د څښلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي تر څنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو تر څنګ د خلکو تر لاسه پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلي غنی د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالره هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسېدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نو په په دې جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیايي اسانتیاو له کمښت سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمس ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنځشنبه وویل طالبان به شای د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکي به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had six objectives in
Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نشول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړی، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو د یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي ندی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې ویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانې دوه مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یو حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د څرګندونو په اړه د اسمت څاروان راپور مو اوریده. د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې طالبان پر غزنی ښار او د هغه پر شاوخوا سیمو د خپلې وروستۍ حملې پر مهال په هغو اهدافو کې پاتې راغلي دي چې دوی درلودل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د چارواکو نن په فراه کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پوځي عملیات په بالا بلوک، خک سفید او بکوا ولسوالیو کې ترسره شوي. له بلې خوا د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مستوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد په یو خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت د مستوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. د خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تیرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي، او
دیرش ستر سلویش ته پوری هم زخمیان دی او د پرون در پرونو پر اساس لا سره د موټرسایکل لمنځت للی وو او پنځار د سراچی موټرانی هم لمنځت للی وو او دا عملیات د اوسم شروع دی ممکن په لسګون نور هم وجل سوی چې د غوره پرونو به تر ماشام پوری تثبیت
د دولت واستوالو مخالفان تر اوسه د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي لبل خو د برابر کولسوالي د شیوان د کلوسیدونکو وایي د بارني ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې 12 تنه ملکی کسان وژل شوي د دې په خبره دولت او بارني ځواکونه باید د ملکی کسان د مرګ ژوبلې څخه مخنیوي وکړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي چارواکو چې د حذف شویو نمندانو په ملاتړ د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخنیوي وکړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همایرا حکمل د سرګندونه نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نمندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او هیڅ یو دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي وصل وصال په دې اړه تفصیل لري
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستي نوملړ اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونکو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي د دغه کمیسون مرستیال همیر اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر پړه د دغه کمیسون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي
چې یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وایي یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولیدونکو ویناوو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د ورستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده
امور انتخاباتي مداخله کنن
اغلی حق ملول چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي د په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نمونه له رسنیو سره شریک کړي د پداسیال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې د 1290 مریض کال د انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شو نوماندانو یو شمیر پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسون دفترونو وتړل او ګواښ وکړ چې که کمیسون خپله پریکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو ترڅنګ لارې به هم بندې کړي په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري
تقاضا
مزهمه جهت او جریانه نیست دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لوري هیڅوک د حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړي او زه د اجرایه ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوې مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري واصل وصال ازادي رادیو کابل
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو عنایت ناصر سره مرکه وکړه لکه غلی ناصر سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د ولسی جرګې د کاندیدانو د ورستي فهرست په وړاندې له اعتراضونو سره پر اختیار هم چارواکي مرسته کوي
لشک پرته دی حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر په خو هم د دې اړه باندې شکونه او ترديدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راووتل په یو کې یو تعداد داسې افراد وو چې باید له لیست نه حذف شوي وای او په دې لیست کې شامل نه وای، ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وای؟ خو همدغه د دې لیست کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پرې وکړه، له تخنیکي اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کړي او ځینې افراد ترې نه حذف کړي. بس همدلته داسې کوم څه د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري، د هغو په محتوا کې کمیسیون د شکایتونو کمیسیون باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنې سته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي.
بله ناصر صاحب، دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډېر افراد، یعنی ممکن تر دې نه فورس هغه افراد وسی زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسي کمیسیون مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور زواک سره افراد راټولوي، بل اخر غواړي د ملي پروسې پر وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنی دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوي وسی، او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي چې دا یو درې نفر تر رسیدې هو ارایز هم باید واوري. یعنی په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسی تر څو د زورواکو مخنیوي دب کی او د هغو افرادو سی هغه زورواکي نه دي او په یو باندې اتهام نسته، دغه حق باید نقض نسی.
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه
لقانونی په لوشته قانون جامع احکام لري، په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایو د اسناد او د شواهدو په اړه کولای سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بل هغه کمیسیون د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کړي او یا لیست دوی حذف کړي.
ډېره زیاته مننه.
قانوني موانع نشته، اوس صرف سیاسي اراده د کمیسیون اعمال کړي.
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې د سوالګرو زیاتېدو کومې ستونزې پېښې کړې دي.
دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي، خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه ډېر ته ټینګ سي سیمه ته پیسې راکړه.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې بحث کوو. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
زمونږ د لوګر ولایت د درې سوالې لارې باندې دی، یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو پولې په 500 کلدارې او یو کیلو پوره په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ماته د وسلام
زړه روزګان ولایت د ګزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زه د ګزاو په بولسوالۍ کې دا یو د نفس دی جوړ کړی دی حکومت وڅه دې پایې خان په دې شې دې چې کدارې وو دې پر دا دې المن باندې پروت دې مزګې د نشکل سره مخامخې ورو دغه حکومت نو ستاسو په دې کې اترې نوې. السلام علیکم.
زه کریم د پکتیکا یو سپټل او څوارې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پریدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پریدم چې پایې د موږ دې خېلو مشکلو باندې دا زمری کوټ بندغه باید موږ ته وټړي جوړ کی باندې نه مای تړلا نه مای پاته دا چې خبر نه یې چې روپي چا یوړي بنچا نه مای چې پریکو دا باندې وتړې دومره زیم به را ووځي یو دوه بیالي خو به یې خالي زیم را ووځي او دغو باندې موږ لاره هم ډېر خرابه کړې په لار کښې بنده موږ دوره لرې تېرېږو خرمین ته چې موږ ځو په سلام په احترام باید دغه بند موږ ته جوړ شي. ازادۍ راډیو زنده باد.
محمد پیغام هر 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 افغانستان افغانستان فرد
نظر دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد د پرون ورځې خلاصې وې دي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
منهاج رئیس دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د دې خپرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام چې ستاسو پیغامونو او غوښتنو ته ځانګړی دی دا راپور خپرو. خو دا وخت اوس د مازدیګر 4:30 دی. رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. ولسمشر غنی نن له غزنی کتنه وکړه او ویې ویل چې ملي امنیت به پر غزنی د شوي برید په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او اوس هم وسلو او مهماتو ته منتظر دي. د لوګر محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د یوه قومندان په ګډون 7 طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرس آژانس وایي چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې او تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په تفصیلي راپور کې واوري.
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بله هغه لویه ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي. د دوی په خبره د ښځو او ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیت به هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي. خلک خپل کار ته نه پرېږدي. همیشه ډېر ورته ټینګ سي چې ما ته پیسې راکړه یا کومک راسره وکړه. اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته نو خلک ځینې په عذاب دي. په حقیقت کې دوکانداران بعضې شیان له خلکو څخه غلا کوي. بله بعضې وخت کې مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د ښار په زیاترو هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډېره ده سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي. د دوی په خبره یو شمېر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومانو نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي. د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي یو شمیر سوالګر له ځانه سره روغتیایي نسخې ګرځوي او خلکو ته وایي چې د دوا اخیستو لپاره پیسې نه لري، خو یو شمیر سوالګر وایي د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس اوږد کړي. درې تنه سوالګرو تېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
خیرات میچید مادر ایجا ده سال شد که ما هستم درم صفحه چه تنی میشه ایا خودم هستم خلاص بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکنه دکه هیچ کس نداره.
دوی وایي له کلونو راهیسې د کار د نشتوالي له امله ګدایي کوي او له دې لارې روزانه له 100 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې عاید لري. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کیږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي او وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار بکتاش رویش په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په همدې دلیل د 1390 لمریز کال تر پایه پورې د حکومت لخوا 200,000 کاري زمینې مساعدېږي او د حل یوه لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسۍ باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپوه اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوږه، بیکاري او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت دې د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو شپږ لړۍ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړۍ به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
لومړی درې شل ورځې د ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په 6 اگست، دویمه لوبه په 2 او درېمه په 3 اگست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په 2 اگست، 9 او 1 اگست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلینډ له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په برتانیا کې یو الوتکه چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي د لومړي ځل لپاره نږدې 4 اونۍ په هوا کې پاتې شوه. د دې په زړه پورې الوتکې په اړه نور معلومات اسمت څاروان اوروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بی پیلوټ الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټ لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې ل درې ونې تیرول وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکه د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکه دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکه تر وریځو لوړې الوزي د لمرینی انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنی غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
ل اسمت څاروان څخه مو د هغې الوتکې په اړه معلومات واوریدل چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي او وروستۍ ازموینې اوس شوې ده او څلور اونۍ کولای شي چې په یو ځل په هوا کې پاتې شي او دا د لومړي ځل لپاره په دومره اوږدې مودې لپاره یوه الوتکه د لمر په انرژي په هوا کې پاتې کیږي. دا او همداراز د ټکنالوژۍ د نورو پرمختیاو په اړه راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده وبخې azadiradio.com او azadiradio.org. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. په ورستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي ووریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا دینن بیا هم تاسو راغلي ستونزې او شکایتونه مولا یو حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت خلکو ځینې ستونزې او د دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لاله مور سره شریک کړي. که وخت نور پیغامونه به هم راوخلو خو په سر کې د هغه ووریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه لري او دا پیغام سپتون کې دستګا لاله یې مشتاسته ولیدې. شغل ځواک ته هلمندیانو پښتني جواب وي.
السلام علیکم سرغړی ته په هلمند زموږ د دولتي کاروبار خدای دې له وسانه لکه د ندالی پولیس والی ګر دویم کال کې عملیات شروع شوی تر اوسه به شوړ ته دې نه نیولې د شاول چې مو زرغون کړي د من څو تر اوسه جنگونه شروع دي ادلا کړې د ورځې جان زموږ څښتنه زموږ دې کې و درخې شان در بدره شه.
زه اکسپټ په نادالي کې د عملیاتو په اړه دوی پښتنه درلوده
د دولت څخه پلان مو پاستاس باندې چې هغه خپل عملیات مسولین په هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره مې چې په ورستیو کې یا تیر کال کې چې وسلوال مخالفین ولاسته ولې ویلې هغه په هغه کې وسلوال مخالفین حاکم شول حاکمیت دا بیا سمیره وسته د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره او په دې سیمو کې د عملیاتو د پیلولو په پلانونو باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو چې تر څنګ خپله ولایتي اداري والي چې په دې باندې کار کړی دی چې د ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس غوښتنه همدغه کوي ولس غوښتونکی همدغه دی چې په دې ځای کې ولایت ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپلو ستونزو څخه سر ټکوي او په هغه ځایونه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا ډېر ښه معلومه دي چې ولس دې ته اړتیا لري چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دنګړی هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي په دې سیمو کې چې د نادلي ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای منده دغه هغه سیمې دي چې په هغو کې عملیات د وروستۍ کې پیل شوي دي او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوې پوستې ایجاد شوي دي او د نوې پوستو هلته بعضي کتاب ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت کې په وخت سره رسېدلی شي.
نو پر اساس باندې موږ د هغه نظامي مسؤلین چې په دې کې خپله برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامي د هغه پلانونو په اساس باندې چې لکه باید پلی شي او د خلکو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي، نو پر دې اساس باندې هلته پلانونه عملي کېږي او هلته عملیات ترسره کېږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د دې د اقسام کتابو لاسته راځي او هلته به د خلکو لپاره د پیره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابره شي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمې چې وروستۍ کې د وسوال مخالفینو لاسته ورېدلې او هغه دینې کې
کوم څوک سب یو بل اوریدون کتاب ورسو چې دی په هلمند ولایت کې نشي توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غشتنه.